د زهرو کاروان.
دا زهرو رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونه ته مرابولم. زهرو کاروان د دیونی په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه 150 ډالرو ته پورته شوی ده.
In late 2023-24
2023 کال په وروستیو میاشتو او 2024 کال په لومړیو میاشتو کې ډیر اندازه هیروین په ترکیه، بلغاریا او بلجیم کې ونیول شول چې د خپل اروپایي بازارونو ته د نشه یي موادو د قاچاق دوام کوي.
په یو بل لاپور کې به وایو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 60,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,308 تنه دی.
دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي او له معتادینو سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو لارواپو متی ولا وزیر سره مرکه کړې ده.
د نشې پریښودلو وروسته معتادین سره داسې چلند باید وسی چې یو سالم شخص سره کیږي، تر څو دغه شخص وکولی شي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې شریف او میرمن یې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بیایي خو پولیس یې نیسي او له ځان سره یې وړي. دا چې ولې، دا به په ډرامه کې واورو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا یخې وو. زر دواړه را کوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
اوس خپرونه په یو راپور پیل کوو. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی چې د افغانستان له تاریاکو څخه جوړو شویو هیروینو قاچاق د پخوا په ډول دوام لري او د تیرو دوو کالو په پرتله یې بیه هم دوه برابره لوړه شوې ده. په بریتانیا کې له نشه یي موادو سره د مبارزې کارپوهان وایي چې که څه هم په افغانستان کې د کوکنارو کښت کم شوی دی، خو په دې هیواد کې د تاریاکو د زیرمو موجودیت د دې سبب شوی چې له افغانستان څخه د باندې د دې تاریاکو قاچاق دوام وکړي او له دې لارې د مافیایي ډلو جیبونو ته میلیونونه ډالره ولویږي. خو د طالبانو حکومت د نشه یي موادو له ټولو ډولونو سره پر مبارزې ټینګار کوي او د نشه یي موادو له قاچاقو سره د مبارزې لپاره د نړیوالې ټولنې همکاري ضروري بولي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
له نشه یي موادو سره د مبارزې د برخې دوه څېړونکو فلیپ بیری او ډیوډ منسفیلد په خپله تازه څېړنه کې ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت له کموالي سره سره بیا هم نړیوالو بازارونو په چیرې بیا اروپا او بریتانیا ته د هیروینو قاچاق نه دی کم شوی. دوی زیاته کړي چې په افغانستان کې د کوکنارو د کښت کموالي یوازې بریتانیا ته د وړاندې شوو هیروینو پر کیفیت اغیز کړی دی، خو برعکس د 1 کیلو ګرام هیروینو بیه له 15,000 ډالرو څخه 23,000 ډالرو ته پورته شوې ده. دا مقاله چې په WPR کې خپره شوې وایي کله چې په 2000 میلادي کال کې د طالبانو د مشر لخوا د کوکنارو کښت منع شو، اغیز یې په نړیوالو بازارونو کې یو کال وروسته ولیدل شو، خو دا ځل تر دوه کاله وروسته هم هغه ډول نښې نښانې نه دي لیدل شوي. د اروپایي ټولنې له نشې موادو سره د مبارزې مرکز تعجلګره ډاکټره تیودورا ګروشکوا هم په دې وروستیو وختونو کې د ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل چې له افغانستان څخه د هیروینو قاچاق کم شوی دی خو په بشپړ ډول نه دی درېدلی.
In late 2023-24
فلیپ
بیری او ډیوډ منسفیلد چې څو کاله په افغانستان کې د نشې موادو سره د مبارزې په برخه کې څېړنه کړې، تازه یو مقاله لیکلې او په دې مقاله کې راغلي چې د طالبانو حکومت خپلو ژمنو خلاف د تاریاکو له قاچاقو سره مبارزه نه ده کړې او اوس هم په افغانستان کې د تاریاکو لوی زیرمې شته. د دوی په وینا په افغانستان کې په 2022 میلادي کال کې 14,500 تنه تاریاک تولید شوي و چې له دې تریاکو څخه 1,500 تنه بهرنیو هیوادونو ته قاچاق شوي او له دې قاچاق شوو تریاکو څخه د هیروینو په جوړولو کې کار اخیستل شوی دی. د دې څېړنې پر بنسټ د طالبانو حکومت سږ کال یوازې د افغانستان په شمال شرقي ولایتونو په تیره بیا بدخشان ولایت کې د کوکنارو یوازې 3% کښتونه ویجاړ کړل او بزګرانو له پاته کښتونو څخه تریاک ټول کړل. څرنګه چې په افغانستان کې ډېر تریاک زیرمه شوي، سږ کال به د 1 کیلوګرام تریاکو بیې له $1,000 څخه 1,500 امریکایي ډالرو ته راکښته شي. خو د طالبانو حکومت ټینګار کوي چې دوی پر خپلو ژمنو ولاړ دي. د کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې معین مولوي عبدالحق همکار وایي چې دوی د کوکنارو له کښت سره مبارزه کې بریالي وه، خو د نشي موادو د قاچاقو په اړه د نړیوالې ټولنې همکاري ته اړتیا لري.
څوک چې کوکنار یا بنګې کوي او یا په غرونو کې صنعتي نشه یي مواد جوړوي، د دې کار لپاره خپله امیر المؤمنین جزا ټاکلې ده. موږ داسې دوسیه هم لرو چې ځینې مواد په غیر قانوني ډول د باندې څخه افغانستان ته راوړل کیږي. باید نړیواله ټولنه په دې برخه کې افغانستان هیر نه کړي.
د طالبانو حکومت داسې مهال د نشه یي موادو د کاروبار پر مخنیوي ټینګار کوي چې دوی د مشر لخوا د نشه یي موادو منع کولو د فرمان 2 کاله کیږي. خو په دې 2 کالو کې د طالبانو حکومت ونه شوای کولای چې د بزګرو سره لازمې اقتصادي مرستې وکړي او په لنډ ډول د نشه یي موادو قاچاقونکو محاکمه کړي.
په راپور کې مو واورېدل چې په بریتانیا کې د افغانستان د 1 کیلوګرام هیروینو بیه له 15,000 څخه $150,000 ته پورته شوې ده. درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د طالبانو حکومت ادعا کوي چې په تیر یو کال کې تر 23,000 ډیرو معتادینو درملنه کړې ده. د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې د دې ناروغانو درملنه د معتادینو د درملنې مرکزونو، د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو، کورونو او زندانونو کې کړې ده. خو ځینې معتادین دا شکایت کوي چې د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکزونو او زندانونو کې پر روغتیایي معیارونو برابر درملنه نه ده شوې او څه موده وروسته بیرته معتاد شوي دي. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت مقامات ادعا کوي چې دوی په تیر یو کال کې د معتادینو د درملنې په برخه کې د پام وړ بریاوې درلودې. د عامې روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وایي چې دوی د معتادینو د درملنې د مرکزونو ترڅنګ د روغتیایي ټیمونو له لارې په زندانونو او معتادینو په کورونو کې هم د معتادینو درملنه کړې ده.
په ټول هیواد کې د درملنه شویو روغ د کسانو شمیر په تیر کال کې 23,692 تنه دی. د ملاتړ په کمپونو کې یا حمایوي کمپونو کې د لومړنۍ درملنې شمیر 23,388 تنه دی. په هیواد کې 3,545 تنه روغ دي په کورونو او زندانونو کې تداوي شوي. د 22,000 څخه زیاتو روغ د کسانو تعقیب د ساحوي ټیمونو او د مرکزونو د روغتي پرسنل لوري ترسره کیږي ترڅو دوی بیرته د مخدره توکو له کارولو څخه وژغورل شي.
درې کاله مخکې په جمهوری نظام کې د افغانستان په 28 ولایتونو کې د معتادینو د درملنې 4 اتیا دولتي او خصوصي مرکزونه فعال وو چې د طالبانو له دوهمې واکمنۍ له پیل سره د دې مرکزونو څخه ډیری وتړل شول. خو د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اوسنیو مرکزونو په اړه کره شمېرې نه ورکوي. اوس مهال د طالبانو حکومت په کابل، کندهار، بلخ او هرات ولایتونو کې د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو ترڅنګ زرګونه معتادین د دې لپاره په زندانونو کې ساتي چې له نشه یي موادو څخه یې لاسونه لنډ شي. خو له دې معتادینو څخه ځینو یې ازادۍ راډیو ته ویلي چې که څه هم په زندانونو کې 2 میاشتې تیرې کړې دي، خو معیاري درملنه یې نه ده شوې. کله چې له زندانونو څخه رخصت شوي بیرته معتاد شوي دي. له دې معتادینو څخه یو هم علاءالدین نومیږي، د ازادۍ راډیو ته ویل
په دې رژیم په زندان کې 2 میاشتې ورې تداوي خو نه و. خو بس د اوبو په زور به تداوي لکه سم خرڅ هم نه و، ډوډۍ هم نه و. مسلمانان مړه شو 5 شپه نه پاره مریضان بس په دبلوژو بعض مړه کېدل، بعض مریض بس څوک یې په کیسه کې نه و نه.
په افغانستان کې د معتادینو شمیر په اړه وروستۍ سروې په 2015 میلادي کال کې وشوه چې هغه مهال شمیر تر 3 میلیونو ډیر ښودل شوی و. خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مالی او اداري مرستیال په خپلو تازه خبرو کې د معتادینو شمیر تر 15 میلیونه هم ډیر یاد کړ. د معتادینو د درملنې کارپوهان وایي چې د طالبانو حکومت د معتادینو د شمیر په اړه هیڅ ډول رسمي ارقام او معلومات نه لري او د بهرنیو مرستو د جلبولو لپاره رسنیو ته خیالي معلومات او شمیرې ورکوي. د معتادینو د درملنې متخصص ډاکټر ارشاد منصور وایي چې دا مهال په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مسلکي کارکونکو د نشټوالي ترڅنګ د مسلکي افرادو د روزنې پروګرامونه هم درول شوي دي.
نه تنها دا چې اوس تداوی په ډېر بد وضعیت کې ده، داسې کوم څرک هم نه لیدل کېږي چې په دې برخه کې د کار وشي. د بېلګې په توګه نه وینو چې یو 50 اجتماعي کارکوونکي دي وروزي چې دوی له معتادینو سره څنګه وغږېږي، دوی معتادین څنګه قانع کړي. هر څه متاسفانه چې جبري دي، تر ډېره له دې تبلیغاتي استفاده هم کېږي چې دا ټول د معتاد چې یو ناروغ دی، یو مظلوم او یو بېچاره وضعیت کې دی، د هغه له خصوصي حریمه په ډېره بېرحمانه توګه استفاده کېږي. په دې نوم چې دا درملنه ده یا د سره کومک ده.
که څه هم د طالبانو حکومت د دوحې په دریمه غونډه کې هڅه وکړه چې په افغانستان کې د نشه یي موادو او معتادینو موضوع وځلوي او له دې لارې بهرنۍ مرستې جلب کړي، خو تر دې مهاله یوازې اروپایي ټولنې، جاپان او امریکا متحده ایالاتونو د ملګرو ملتونو له لارې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کړې دي.
ترنو اوریدونکو، په راپور کې مو اوریدل چې د طالبانو د عامې روغتیا وزارت وایي چې په تیر یو کال کې مترشل زره ډیرو معتادینو درملنه کړې ده.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب تم چلا شیلی بچی مور دی پودر وہی پلاد دی پودر وہی یا می خور دی زت پودر وہی یا دی میڑ پودر وہی
پلار پمڑی کی نو پمور خوس پی خبر نه خم خم مورم
چی مون گ پلار نو وخت یو نیم لک ڈالر وو اندا سرمایه ما ټول وو خرم.
دا نشی موادو ل زیانونو څخه د شغورل لپاره د زهرو کاروان ونی زخ پرونه واوري.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه سلر وی ساته د سهار د شپږو څخه بیا د ماخام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19.25 مترو او د ماخام د شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ارواپوهان وایي چې د درملنې پر مهال له معتادینو سره کورنۍ ملاتړ، کورنۍ مصروفیت او ارواپوهانو مسلکي چلند له معتاد سره د نشې په پریښودلو کې ډېره مرسته کولای شي. دا چې په عمومي ډول له معتادینو سره ښه چلند د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولی شي، باید د نشې تر پریښودلو وروسته له معتاد سره څه ډول چلند وشي چې معتاد بیرته نشو ته مخه نه کړي، او له معتاد سره د بد چلند ناوړه پایلې څه دي، په دې اړه مو له ارواپوه متي الله وزیري سره مرکه کړې ده. ښاغلی وزیري په پیل کې له معتادینو سره د ښه او بد چلند په اړه معلومات ورکوي.
کله چې لا ناروغ مراجعه کوي، ابتدا که باید زمینه د اعتماد سازی د دواړو جانبینو په منځ کې اوسیږي، او ارواپوه په ده باندې کوشش وکړي چې تر څو د دغه کلاینت یا د دغه مصرف کوونکي د مخدره موادو هغه تاریخچه واخلي، او د دغه تاریخچه سره سره دا وکولی سي چې یو ښه پلان ورته ترتیب او طرحه کړي. په دغه جریان کې چې ډېره مهمه ده امپاتي او سمپاتي، همدلي او همدردي. هیڅ وخت باید ارواپوه د مریض لپاره همدلي او همدرد نسی، ځکه چې په ارواپوهنه کې قضاوت نسته او نصیحت هم نسته. ارواپوهان باید په دې باندې کوشش وکړي چې اختلال پیدا کړي او د اختلال د تشخیص او د درملنې لپاره ګامونه راپورته کړي، تر څو ښه چلند له مریض سره وسي. او دغه برنامه په دغه ترتیب باندې که چیرته ترتیب سي او د کلاینټ او د مشاور یا کانسلر په منځ کې یو ښه اعتماد سازي وسي، نو ده ته موږ ویلی سو ښه چلند.
په عموم کې له معتادینو سره ښه چلند له هغوی سره د نشې په پریښودلو کې څه مرسته کولای شي؟
ښه چلند او ښه درملنه یو مریض اجتماع ته بیرته معیوب، یا هم مریض نه بلکې یو سالم شخص وړاندې کیږي. کله چې موږ ارواپوهان د معتادینو په درملنه کې بوخت اوسیږو، له هغوی سره ښه چلند کول او د هغوی د مهارتونو لوړول، تر څو وکولی سو د ښه چلند په نتیجه کې یو مریض د بیا رغونې پروسه یې ډېره ښه تشخیص کړو او د ډېر ښه پیاوړي کړو تر څو هغه اختلالات چې د مخدره موادو د استعمال په وخت کې دوی ته پیدا سوي دي نور هغه اختلالات تشخیص او درملنه وکړو تر څو اجتماع ته یو سالم شخص تقدیم سوی.
د معتادینو سره باید د نشې تر پریښودلو مخکې څه ډول چلن وسي تر څو هغه د نشې پریښودلو ته واچوي.
هغه ناروغ باید په ده باندې قناعت وکړي چې مخدره توکي د انسان د ژوند تباه کوونکي دي او د انسان څخه کرا کرا ژوند اخلي او په بخش د انګیزې دي هیډ یو روغتون کې هر څوک چې اوسیږي له هغه سره ډیر مناسب او مسلکي برخورد باید وکړي، ځکه چې په ده وخت کې کیدای سي معتاد په ده باندې قناعت کړي چې مخدره توکي د انسان ژوند اخلي اما ویره او ولری چې هلته به مثلا برخورد مسلکي کارمندانو څنګه وي، هلته به زما د ډیټاکس یا د زهرکشي مرحله به څنګه وي، که چېرته اولین ځل تجربه د ترک د مواد مخدر اوسیږي د هغه ویره به ډیره زیاته وي. او مریض ځان داسې فکر ونه کړي چې زه یو مجرم یم چې ما مواد مصرف کړي، بلکې نه، هغه مریض دی، برخورد مسلکي ورسره وسي تر څو مریض ځان حقیر فکر ونه کړي او د تداوی لپاره جرأت لاسته راوړي تر څو وکولی سي ښه په اعتماد سره خپله درملنې ته شروع کړي.
د نشې د پریښودلو پر مهال روغتیایي کارکوونکي او د معتادینو د کورنیو غړي باید له دوی سره څه ډول چلند وکړي سي دوی د درملنې تر پړاو بریالي راووزي.
روغتیایي کارکوونکي بالخصوص ارواپوهان، کانسلران د معتادینو سره باید ډېر ښه مناسب او مسلکي چلند وکړي. د معتاد کورنۍ د مریض د پیوازۍ لپاره ورسي. کله چې یو کانسلر تشخیص کوي چې یو ناروغ اختلال د مشورې فامیلی لري او نیازمند ده چې کورنۍ باید مشوره فامیلی یا فامیلی کانسلینګ کې ګډون وکړي تر څو هغه بې اعتمادي یا هغه مشکلات چې د یو مریض او د کورنۍ په منځ کې راپیدا سوی هغه مشکل باید په مناسب ډول باندې حل سي. نور ضرورت دا ده چې د دغه مریض کورنۍ غړي باید هلته جلساتو ته ورسي.
د نشې له پریښودلو وروسته له معتادینو سره باید څه ډول چلند وسي تر څو هغوی بیرته نشو ته مخه نه کړي.
د نشې پریښودلو وروسته معتادینو سره داسې چلند باید وسي چې یو سالم شخص سره کیږي تر څو دغه شخص وکولی سي په اجتماع کې خپل اجتماعي حیثیت پیدا کړي تر څو دا ځان ته حقیر فکر ونه کړي چې زه خو اوس هم مریض یم او یا هم مریض وم. لکه پخوا چې کوم القاب و ادبیات ورته استعمالول چې ای معتاده یا هم ماشومانو ته ویل کېږي د کورنۍ له خوانه چې د پوډریز و د معتاد زو ځینې نور همداسې ادبیات د الفاظ دي چې د یو کورنۍ له خوانه یو معتاد کورنۍ ته یا هم ښځې ته یا هم بچیانو ته استعمالیږي یا هم د خپله ده ته، نور دغه الفاظ او دغه جملې باید استعمال نه سي. مخکې کوم اجتماع کې څه اجتماعي حیثیت درلود کورنۍ باید کوشش وکړي چې هماغه حیثیت او هماغه عزت د مریض ته ورکړي. کله چې معاملات د دنیا ورسره کیږي یا هم د اجتماعي ژوند کوم راکړه ورکړه وسیږي باید ډېر په اعتماد او احتیاط سره دغه مریضانو سره وسي تر څو دغه شخص وکولی سي چې په اجتماع کې ځان معیوب او یا هم معتاد یا هم مریض احساس نه کړي. نور باید اجتماع او محیط او ماحول داسې کوشش درسره وکړي چې دغه شخص سالم شخص دی، اجتماعي حقوق او ټول هغه امتیازات چې یو سالم شخص لري له ده سره هم همدغه سي چلند وسي تر څو دا وکولی سي هغه نیمګړتیاوې چې د مخدره موادو د استعمال پر مهال دته پیدا سوي دي په مرور د زمان هغه نیمګړتیاوې حل سي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ارواپوهان وایي کورنۍ مصروفیت روغ سوی معتاد له بیا معتاد کېدو څخه راګرځوي.
رازا اکرم مونږ تا ته منتظر وو.
بس دا د زام راغلم اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړئ؟
په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زموږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې سلر وی ساعت د سهار د شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1290 منځنۍ څپو باندې واورئ. دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې شریف له خپلې مېرمنې سره ښار ته روان وي او غواړي چې خپل ناروغ ماشوم ډاکټر ته بوځي، خو پولیس یې په لاره کې موټر دروي او دوی له ځان سره بیایي. دا چې پولیسو هغوی په کوم تور ونیول او وروسته به څه پېښه شي، دا به په ډرامه کې واورو.
مژړه مور دی قربان شه، دا دی نن به د مور ډاکټر ته بوزي.
وخزې ځان زر تیار که چې موټر رالړ نه شي. په کلي کې همدا یو موټر لرو، که دا رانه لاړ بیا مجبور یو چې یو ساعت پیاده لاړ شو او ځان سړک ته ورسوو.
ته صبر وکړه، نه مې وینې چې دا ماشوم ته پمپر ورتړم او کالي ور اغوندم؟
ژر کوه، ناوخته کېږي، ماشوم ته به زه پمپر ور وتړم. ته ورشه غوټه ټوله کړه.
دا ستا سره په کڅوړه کې څه شی دي؟
اوف، تم څومره ډېرې پوښتنې کې. ژر ورشه غوټه ټوله کړه، دا زما د ونډیواله امانت دی، ښار ته یې راسره وړم.
مونږ خپل ماشوم ډاکټر ته بوزو که ستا امانتونه، یا به یې بله ورځ ور وړې. اوس نو غوټه مه درنوه.
ورخطا کېږم، تر موټر یې زه په لاس کې وړم او بیا یې موټر وړي.
نو زه خو هلک په غېږ کې اخلم، زموږ غوټه به څوک یوسي؟
دواړه زه وړم. ته څومره ډېرې پوښتنې کې، مغزه دې راته وخوړل. وایم ژر ورشه غوټه تیاره کړه، که ماشوم نن ډاکټر ته بو نه ځو ناروغۍ پسې ډېرېږي.
سمه ده، ته لږ صبر وکړه چې زه ماشوم په وروڼي کې وتړم.
اوف، درته مې وویل چې دا کار ما ته پرېږده. ته ورشه زر غوټه راټوله کړه چې موټر راڅخه ځي.
نو ته هلک په وروڼي کې تړلی شي؟
ته ما ته پرېږده، بیا به ووینې چې دا کار کولی شم که نه.
سمه ده، دا دی ځم. پام کوه چې ماشوم پسې ځدي کلک ونه تړې.
بس کار سم شو، یو کیلو خو د ماشوم په پمپار کې معلومېږم نه. دا دې کار وشو له خیر سره.
هله خزي، راځه چې موټر راغی.
سمه ده، ته هلک تر واخله، دا دې زه در اخلم.
وروره خیریت دی؟
وروره دا مې کار دی، پولیس یو تلاشي کوو.
راځئ مهرباني وکئ.
قومندان صاحب، 15 سیټ دا دی.
ښه ښه، ورورکه ته را ولاړ شه.
دا دی قومندان صاحب.
لاسونه پورته ونیسه چې زه دې تلاشي کوم.
دا دی قومندان صاحب. قومندان صاحب، څه شی راسره نشته؟
ښه ښه، سمه ده، کینه. مریمې؟
بله قومندان صاحب.
تا هغه ښځه تلاشي که؟
سمه ده، خو لې ته پاتېږه چې زه دې تلاشي کوم.
ها، دا دی تلاشي مې که.
کاکا، په غوټه کې خو نشته، خو لې ته دا ماشوم هم راښکاره که.
ها، دا دی وګوره.
دا چې څنګه وګورم، اونه یې ځینې خلاص که.
څومره ښه وي دادی، ولې را ویښوې؟ ناروغ دی بیچاره، ټوله شپه یې ژړل. همدا اوس لږ آرام شو.
خیر دی، بیرته به ویده شي، ژر یې خلاص که.
ها، دا دی خلاص مې که.
ته را دي خو که چې زه یې د پمپرم وګورم. هاها، اوهو، دا څه شی دی؟ قومندان صاحب.
بله مریم جانې، څه خبره ده؟
قومندان صاحب، دا د هغه ایروین هم پیدا کړل، د ماشوم په پمپر کې پټ کړي وو. زموږ راپور بیخي صحیح وو.
څه شی؟ ایروین؟ ایروین چیرې وو؟ زه قسم په خدای که خبره یمه.
اوهو، هیروین؟ هیروین چیرې وه؟
همدا اوس مې ستا په مخ کې ستا د ماشوم له پمپر څخه راونه ویستل.
او سړیا، ماشوم ته خو تا پمپر او کالي ور واغوستل، دا پوډر غم لړلی تا دلته ایښي وو.
راځئ راځئ، دا به په محکمه کې معلومه شي چې چا ایښي وو. زر دواړه راکوشئ.
قومندان صاحب، مونږ پرېږده، دا ماشوم ناروغ دی، خیر دی، ډاکټر ته یې بیایو.
د هیروینو قاچاق کوئ او بیا وایي چې مونږ پرېږده؟ درښکته شه، ډېرې خبرې مه کوه.
هو سړیا، تا خو دلته د بدمرغو هیروینو کار بار کوه. وایم خدای دې ځواني مرکه، مونږ دې هم په بلا اخته کړو. ماشوم ته خو تا کالي ور واغوسته، دا هیروین خامخا تا د ماشوم په پمپر کې ایښي وو.
دا زادی راډیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خپرونه هم دومره تر بیا مو پر لویه مهربانه خدای سپارو د الله پامان.
د زهرو کاروان.